په افغانستان کې د بشری مرستو پر مهال باید دغه شیزی هیری نکړای سي او د دې اړتیاوي هم کم اهمیت ونه ګڼل سي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نه کړي. سپینې ماڼۍ پرونه وخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی چې له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. د امریکا پرختی پروګرام وای په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دیرش پروګرامونه پیل کړي. د هغه راپور لمخې چې پرون خپور شو ویل شوی د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیر خلک په کارونه او مالداري بوختي ډیر مرستې به په همدغو برخو کې وي. د لوګي د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ په 109 ځای کې راغلی دی، خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له مشرانو وغوښتل چې د مظاهره چیانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره د اعتراض غږ پورته کوي له زور کار وانخلي. لنډ خبرونه مو واوریدل، کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستری روغتون چارواکي وایي هله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې لسره پیل شي.
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو، امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ ان شاء الله ورته پوره پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
همه جوانان هستند به
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله می غلا و تلاس واچاوه،
خو چې کله د کار را وغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کارم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 10,000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډراما لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راس
سشه؟ اسلام کور ته نه دی راغلی، زنګ نه دی وروهلی.
لما خوستن رئیس می سلوار زنگ وروهلی، خو موبایل بیخی بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستری روغتون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالی مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د محتاجونو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي چې د محتاجونو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هیواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال په تر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر د کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تېرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1200 محتاجینو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه ویل شوي چې د دې محتاجینو درملنه په کومو مرکزونو کې شوې او په کومو لارو چارو یې درملنه شوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېرو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تېرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تدوی که مداریم در
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 بیختو ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي
یا مراجعه میکنن په شکل دوا طلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګری ملتونو پراختیايي ادارې $2 million UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 30 تلړسو مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګری ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې ارزولې دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت پر ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبان حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یوړل، خو له زندان څخه تر خوشې کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. لبلی خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشټوالي او خلکو له خوا د زورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولای او په ډلیز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا ترقی پارک د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه وخت چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند د تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونې سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونوم یو موتات ازادي رډیو ته وویل
پر خپل لار زو خولاراویان مو پتیګو او لوټو ولي زموږ مړی او ژوندۍ ته کنځلې کوي څه وایي وروره.
د زمری پونوم یو موتات په خپل خوخه دی ته چمتو شوی چې درملنه وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د راتلونکو سړی ژمی لامل ډیر اندېښمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمه راځي، بیکار یو، له هر خوا تیږي روان دي اوري او لارویان مو وهي. لومړی دی خدای او بیا دی دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډیر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو لامل د معتادینو د درملنو مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د بستری خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوی معتادین هم له درملنې څخه بی برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتونو درلودو لامل د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس محل د معتادینو درملنه هر اړخیزنه ده. هم د اوس چې زلتا سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولې شي چې په دې ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر درې زرو ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا څه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان ذهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغي لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغي لامل کیږي، او کڅوک د احتیاط ترڅنګ د مرګي په ناروغي هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغي درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغي له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړي چې په پیل کې د مرګي د ناروغي په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضي اخته وي تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي، که عادي ناروغان زر کنټرولږي دا مریضان کنټرول نه کی زر. کوم مریضان چې معتاد دي نو هغې باندې زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنټرول ناموزي.
بی سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو ترپلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کومکونه نشته، نو مریض ته غذایی مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلې چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
سرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیدوالی، سکته مغزي، د ویټامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم کې عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغیو اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي، چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم د نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولی شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړل شي او کور کې دا ډیر مشکله به وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجاتو ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکې کی، نو کیدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او ان شاء الله. که مساعد کوونکی یوازې معتادی مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي اسکله هغې باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادی تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجي راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څه نښې نښانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي، ډېر ناوخته پورې ویدي، بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بل د دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې د تمایلات د تماس زیات ده، د سوختګي یو علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصاً په لاسو کې، چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه څرځېدلې غوندې تورې په درې ورځې کې نه پاکېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دودش مرضونه تثبیتېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده، د خبرې نه دي، خبرې متقطع خبره کوي، یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډیر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سره ته نه ګوري مسکې ته ګوري دیوال یا چتی هغه ته ګوري د غخو نظافت بیخي خراب دا کوم اطراف د سترګې دا ډېر نه نزي او اطراف د سترګې چې توریږي نه مختنه چې ببر شي بل دغه اطراف د خولې دغه غوګونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل دا چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي دلته علائم دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کې سترګې سلیږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې خبره چې کوي چې ژبه پړسېدلې غوندې ښکاري په کې د توجه نو کې لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلې نوکانو لاندې چون خیرې پاکولی نشي
ایا په هدلاست
ترونو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو یو لسوالی نوراغاتر نشي مخ کې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به ویښتان ور جوړول او لدی لارې به د کورنۍ لګښت پرکاوه خو کله چې په نشوخته سو دکان یې لاس ووت او غلا وته املا وتړله نوراغا وایي چې ان د کور سامانونه او شتمنۍ هم لوټ کړې ده دا چې نوراغا ول یو څنګه موتاد سو دا بخپل د نوراغا له خلی واورو
بل سلمان ما بل دکان مې په نارنج باغ کې کار مکولو ان دیوالان به دکان ته راغله کې باندې سن یو سرګټ وې یو بل وې وختو ګره به موته جوړ کړ کار به مورته کوم یو دمو مرسره ونی او موتاد شو اته 1000 روپے د ام په سرګټ کې دا پودر دی ورځي وهل واته کال می وهل نو واته کالو پورې د سې چې 500 کې حساب کې ډیره پیسې راځي ژوندګیم د لاس ور کښ په ګورونه مې د کشران د پلان می وزر دی دا وسو شیشه بم یو نه مخ وهل غو د سې رواني کړم چې روغ لیونه رانه جوړ کړو بس پلار به چر څوک کړم پاغه مم شک کولو په ځان مموم کولو دکان مې چې پنارنج باغ کې چې کله د ما پلار په ما پوښي چې ما پودر شروع کړی زی بیخي دکان د نور پرې نه خوم اور تم یہ پلان ماغه دکان کې 3000 روپے پیشکی ور کړی د 3500 رمې لګولې بمبیو شینې مې جوړې ما زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق می تراوالم وای هغه ټول لور واخلې چې ته پودری کې ایزا دکان څخه کوم قدم روان اخلي به زاغي دکان ته لانړم هم د شنور دوه درې دکان ناربان غولې کې مې بلونی ولو دوه درې لکه بم پیشکی ور کړل کال قرارداد مې سره کو خامہ م کوړ ته مې سودا لګل کار مې کو نشي مې پکې کول سرګټو کې مې ول د ورځې زراته سو پودر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پې نه پویدم خو چې کله د کار راو ورزیدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامو کارم نه کیده ما د کورته چې تمانچا خرڅ کړی یو لک 10000 تمانچا او ما په زر نیمه خرڅ کړی ما مم د لاس اور ک په دې رقم باندې ک ما د ابد عملی دانې شنه کولې ولې بده ما د لاس هغه دکان پلو نو دومره حساب د ما د لاس اور کړی ما چې کله دکانونو نخلاص شوم وطن تلانه پلا راته وشته بنور خار ته نه ما پلا راشپز هم دی ولس کار کو کنه وخت ما ته وشته بنور خار ته نه د کوګانو کوسی کشته د عمل نخلاص شي نو دا عمل خود شي شهر شي په ځان سړی نه ګورم په کور کې پردی وزر موږ په پسل کې ګډه شي ما ورو راوستي تړلې ما مور خپل ډیره دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې چې دا زو دې دینه څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کې لاس خپدي غوڅي او عمل دې شرا باندې کوي کني یو ټیم کې موږ زره وښته مور ترالم چې مور زه خو پودر نه وم د درې ورځې میکي او پټ پټ تاریخ خور مزان می ساتل پیسو ته غلې موس مون خو مارتو چې امام کار پیسې ډیره په 200 کارم نه کېده نو ما دا وزه وس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کېده وای هغه سرونی وجه بل وزم په مارغه لا خو وا مال مور وزره کې وره ولا مکن هغه تاوان نوم در باندې وهله بچي وره ولا مال لا کزه په 500 تي والم شیرینی به مشي ما د طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 500 روپے می خرڅ کړه او زیار انا وی وړل وروره په څلورو مې پنځه مورې سړی مودې پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته و زرم کې پیسې مرکړې نو د ښه غلاګان مې پکې کړې دي نو کمې نشه نه کوله چې ته ما غسه کار مو وخت سره کوله لکه محکمې چې څنګه کاروبار کوله نو نن بس صدر ته مې چوز بری باور امران شي نن ما مخه ژوندۍ وخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې نیمه شپه او د کور ټول غړي ویدوي خو د اسلم مور ویخوي او زاړي هغه لدې عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته ناراضي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
الهی تو خو زما زوی په وره اوبو کې را وساته خدایه په خیر خپل کور ته راولې
واخزه ته ولې لا تر اوسه ویښه ویده شه نیمه شپه ده
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی؟ اسلام کور ته نه دی راغلی؟
اور نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی ور وهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سلوارې زنګ ور وهلی، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز لې نه کیږي.
ما ویل را به سي، زه څه خبر وم چې دومره به چنډېږي.
زه ویده شه، دا خو لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي، دا دوه کاله کېږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه داسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما له لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
و سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شې، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزولی او انډیوالان به درته معلوم یې. له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درکې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډري که اوس ویریږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایمه زاره مې بیخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چیرته لاړ شم؟
پولیس حوزه ته ورسه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به د غم لړلي نشې مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پرې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندارو پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکړي.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به یې معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته، خدایه ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
رازا
کماندان صاحب اجازه ده؟
رازا جی صاحب مهرباني وکي، رازا په دغه چوکي کېني.
کور موادان کماندان صاحب.
جی صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلاست
کماندان صاحب؟ خیرت لکوم شو، له بده ورځې راغلم.
ولی څه پیښه ده
کماندان صاحب؟ له پرون رئیس مزوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دې تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. تاسو څه نومیږي؟
زما زوی اسلم نومیږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب، له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلم څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلام اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
څه شی؟ زما زوی قاتل شو. آیا زه د یو قاتل پلارم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.